द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه ده نن د ګلورس کال 2013 د جون د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر 8:30 کابل کې د سحر 8:00 دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د جون 28 نیټه ده او د شپې 11:30 دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سارنه خبری خبرونه کې درته د مهوش چلیل یو ربیا هرکلی وایم او اول غوښ شه د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته په پیرس کې د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځې غونډه پیل شوې په دغه غونډه کې به فیصله کیږي چې پاکستان د ترهګرو مالی مرسته کوونکو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړي شي او کنه
د ادارې په ویبپاڼه ورکړل شوي تفصیلاتو کې ویل شوي دي چې د جون میاشتې 24 نه تر 1/23 نیټې پورې کېدونکې دغه غونډه کې به د نورو مهمو مسلو ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو مخنیوي په مهمه موضوع هم بحث کیږي
تیره ورځ د ډیورنډ په کرخه د پاکستان او افغانستان د عسکرو ترمنځ د نښتو وروسته د پاکستان پوځ ویلي په ډیورنډ کرخه د ازغنتار لګولو ته به دوام ورکوي
د پاکستان د پوز وین میجر جنرال آصف غفور ویلي د پولی په معاملې د غبرت د شمالي وزیرستان په سیمه کې ترسره شوې او د یو عسکر د وجل کېدو برسیره یو بل پوزي ټپي شوی هم دی
او د ترکیه میډیا ویلي دي چې صدر رجب طیب اردوان د هیواد سرداري بخنه غړم د هیواد صدارتي ټاکنې ګټلې دي او لکه بلې یو ځل بیا د ترکیه صدر منتخب شوی
صدر رجب طیب اردوان په استنبول کې د خپل کور مخې ته وینا کې وویل چې غیر رسمي نتیجې ښکار شوې دي چې د کومې تر مخه په ما باندې خپل اولس باور کړی چې د صدر په حیث خپل ذمہواری او اهداف پوره کړم
او اوس خوښ شي د خبرونو تفصیل ته د فرانس په سرخار پیرس کې د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځې غونډه پیل شوې په دغه غونډه کې به د یو شمیر نورو نړیوالو ستونزو ترڅنګ په ګرد نړۍ کې ترهګرو ته د مالی مرستو رسیدو مخه نیولو په سر هم خبرې کیږي د روان کال فروری په میاشت کې دغه نړیوالې ادارې پاکستان له د 3 میاشتو وخت ورکړی وو چې په خپل هیواد کې ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو رسیدو مخه ونیسي د دغې وروسته که څه هم د پاکستان حکومت لخوا په نږدې ورځو کې یو شمیر ګامونه پورته شوي خو څېړونکي ګڼي د پاکستان حکومت لخوا اخیستل شوي ګامونه چې تر څو عملي شوي نه وي دا امکان ډیر کم دی چې پاکستان په تور نوملړ یا بلیک لیسټ کې د شاملېدو نه بچ شي په کال 1991 کې جوړه اداره FETF نړیوال مالیاتي نظام د ترهګرۍ تور پیسو سپینولو ترڅنګ د نورو خطرو څخه بچ ساتي او د دې لپاره ګامونه پورته کوي پاکستان له دې وړاندې هم یو ځل د کال 2012 نه تر 2015 پورې د نړیوالې ادارې د سار په نوملړ کې اچول شوی وو او د پاکستان پوځ ویلي په افغانستان کې پټو ترهګرو 13 ورځ په پوله باندې د ازغنتار اچولو په پاکستانی ټیم برید کړی او یو عسکر یې وژلی دی د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي چې د پولې په سر دغه برید د شمالي وزیرستان په سیمه کې ترسره شوی او د یو عسکر د بوجل کېدو ترڅنګ پکې یو بل ټپي شوی هم دی خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمن چې امریکا غږ دی وته ویلي چې دا پیښه د پاکستان د پوځ او ځایي خلکو ترمنځ شوې ده د ترکیه میډیا تر مخه رجب طیب اردوان د هیواد صدارتي ټاکنو کې په اسانه ګټه ترلاسه کړې ده د سرکاری میډیا تر مخه رجب طیب اردوان ته 53% ووټونه ملاو شوي او د هغه لوی مخالف محرم انسی ته 10% ووټونه ترلاسه شوي خو تر اوسه مخالف ډلو د صدر اردوان د ګټې تسلیمولو اعلان نه دی کړی او د سرکاري نتیجو نه مخکې ویلي وو چې لا ډیر ووټونه نه دي شمیرل شوي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار په ورځ ویلي دي چې کوم خلک په غیر قانوني توګه امریکا ته راځي هغو به بې د عدالتي کاروایی واپس لیږل کیږي د صدر ټرمپ د بیان باندې قانوني څیړنکارانو او د کډوالو د حقونو لپاره کار کوونکو سخت ټکونه کړي دي او ویلي دي چې داسې کول به د امریکا د آئین سرغړونه وي د اتوار په ورځ په خپل ټویټ پیغامونو کې صدر ټرمپ ویلي موږ نشو زغملی چې دا ټول خلک زموږ په هیواد حمله وکړي که څوک دلته په غیر قانوني توګه راځي نو موږ دوی عدالت ته وړاندې کولو بغیر باید په فوري توګه واپس هلته ولیږو چېرته نه چې دوی راغلي وي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنې خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو کولی شئ چې د ډیوا سره د فیسبوک د لارې ملګری جوړ دی شئ. وی او ای ډیوا زموږ د فیسبوک باندې پته ده چرته چې تاسو تازه او مهمو خبرونو ترڅنګ په یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه هم کتی شئ. ورځو لومړی رپورټر اخته خبرونه کې هم تاسو اوریدل چې په پیرس کې د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځنۍ غونډه پیل شوې او په دې غونډه کې به فیصله کیږي چې د پاکستان نوم د ترهګرو مالی مرسته کوونکو هیوادونو په نوملړ یا بلیک لسټ کې واچول شي او که نه. یا د دې وی کال 2012 نه تر 2015 پورې هم د پاک نړیوالې ادارې د سار په نوم لړ کې د پاکستان نوم اچول شوی وو. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار شبزاده باندې کوي.
فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې نړیوالې ادارې نن خپل شپږ ورځنۍ غونډه په پیرس کې شروع کړې او په دغه غونډه کې به د نړیوال اقتصادي نظام، امنیت او خوندیتوب ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو د مخې نیولو په اړه هم بحث کیږي. ایف اے ٹی ایف د وړاندې نه پاکستان د هغه هیوادونو په نوم لړ یا گری لسٹ کې اچولې کم چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو تړلو کې ناکامه شوې دي. د فروری په میاشت کې دغه ادارې په غونډه کې پاکستان په دغه فهرست کې اچول شوی او ورته ویل شوی وو که چېرې پاکستان پر روانو دریو میاشتو کې نور سخت ګامونه پورته نه کړل نو دغه هیواد به په تور فهرست یا بلیک لسټ کې شامل کړی شي. د ادارې په ویبپاڼه ورکړل شوي تفصیلاتو کې ویل شوي دي چې د جون میاشتې 24 نه تر 31 نیټې پورې کېدونکې دغه غونډه کې به د نورو مهمو مسلو ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو مخنیوي په مهمه موضوع هم بحث کیږي. بیان وایي چې اداره په نړۍ او یو شمیر هیوادونو کې د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو د خطر نه خبر دي او د روان کال فروری میاشت کې شوې غونډه کې اعلان شوی پلان لاندې بعد دغه د عملی کېدو سارنه هم کوي. د فروری په 28 نیټه د اف ای ټی اف غونډې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي او د امریکې لخوا په هغه قرارداد سلا نه دراغلي چې پاکستان د نړیوالو ترهګرو د مالی مرستو کوونکو هیوادونو په نوم لړ کې واچول شي. خواجه آصف په ټویټر ویلي هڅه یې کامیاب شوې ده او په 28 فروری د اف ای ټی اف په غونډه کې د امریکې لخوا پاکستان د سار په نوم لړ کې اچول کېدو په قرارداد اتفاق نه دی شوی. خواجه آصف زیاته کړې وه په دغه اړوند د دریو میاشتو پورې وخت ورکړی شوی چې بل رپورټ وړاندې کړی شي. هغه د نوملړ نه په بچ کولو کې د مرسته کوونکو ملګرو مننه هم کړې وه. په کال 1991 کې جوړ شوی دغه ادارې اف ای ټی اف نړیوال مالیاتي نظام د ترهګرۍ، تورو پیسو سپینولو ترڅنګ د نورو خطرونو د بچ کولو او د دغې دپاره ګامونه پورته کوي. په پیرس کې روانې دغې نړیوالې غونډې وړاندې د پاکستان حکومت د هیواد دننه د ترهګرو مالی سرچینو تړلو لپاره یو شمیر ګامونه هم پورته کړي. د پاکستان د اقتصاد پخوانی وزیر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وایي د پاکستان مرکزی بینک یا سټیټ بینک د هیواد دننه د پیسو لیږلو رالیږلو په سر سختۍ شروع کړې دي.
پاکستان کې سټیټ بینک نے خاص بہت ٹائٹن کیے نظام کو ریمیٹنسز کا اور جو پیسہ فائنینشیل فلوز ہیں ان کو ان کی مانیٹرنگ خاصی ٹائٹ کی ہوئی ہے اور گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سیریسلی کام کیا ہے.
کاغلے سلمان شاہ وائی پاکستان دا معاملہ ڈیرا سنجیدہ اغستے او د پیسو لیګلو را لیګلو سار نه هم شروع کړی دا او د پاکستان حکومت په دغه معاملہ سنجیده ګامونه پورته کړی دي. پاکستان د دې وړاندې هم یو ځل د کال 2012 نه تر کال 2015 پورې د نړیوالې ادارې د سار په نوم لړ کې اچول شوی و. کم هیواد چې د نړیوالو ترهګرو د مالی مرستو کوونکو هیوادونو په نوم لړ کې شامل شي د سیړونکو په نظر د دغه هیواد سره بهرنۍ سرمایه کاری کمه شي، څوک ورسره سوداګري نه کوي، که د دې ملک څوک بهر ځي نو په اسانه ورته بهرنۍ ویزې نه ورکړی کیږي او دغه هیواد ته د بهر نه راتلونکي پیسو باندې سختې بدې اغیزې پریوزي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پانی پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
گران اردوونکو وایس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارنے خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی قدمام لري. سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال لړیو خبرونه اوري. تیر ورځ د ډیورن په کرخه د پاکستان او افغانستان د اسکرو ترمنځ د نښت وروسته د پاکستان پوځ ویلي په ډیورن کرخه د اسغنتار لګولو ته به دوام ورکوي. په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ همکار کلیم زل وړاندې کوي.
د پاکستان پوز وایي چې په افغانستان کې د ایرا تر هغه تیر اتوار پر ورځ په پوله باندې د اسغن تار لګولو په وخت په پاکستانی پوځیانو برید کړی او یو عسکر یې وجلې. د پاکستان د پوز وایان میجر جنرال آصف غفور ویلي د پولې په معاملې دغه برید د شمالي وزیرستان په سیمه کې ترسره شوی او د یو عسکر د وجل کېدو برسیره یو بل پوځي ټپي شوی هم دی. د پاکستان د پوز وایان زیاته کړه د خاورې یو بل بچی کله چې د پاکستان افغانستان سرحد خوندي ساتلو په غرض او د ترهګرو پر مخ لارې تړله خپل ژوند قرباني ورکړه. مونږ به که خدای کړی وي د اسغن تار غزولو کار پوره کوو. د دوړخیدو ګټو لپاره د افغانستان همکاري هم پکار ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال محمد رادمنش دیو ریډیو ته وویل چې دا پیښه د پاکستان د پوز او د ځایي خلکو ترمنځ شوې ده. د پاکستان پوز څه د پاسه یو کال مخکې له افغانستان سره په ګډه پوله په یو اړخیزه ډول د اسغن تار په لګولو کار پیل کړو او هدف یې دا و چې غواړي د پولې له دواړو غاړو نه د ترهګرو تګ را تګ بند کړي. د اتوار ورځې له برید نه وړاندې آصف غفور په یو بیان کې یاده کړه چې د پولې له هغې غاړې د اسغن تار غزولو په ټیمونو باندې د ترهګرو په بریدونو کې ټول ټال و عسکر وژل شوي او نږدې څلوېښت نور ټپیان شوي دي. چارواکی وایي چې وروستو له هغې چې پاکستان د ترهګرو پر ضد عملیات وکړل نو د پاکستانی طالبانو مشرتابه د سرحد په اغوښتلو سره د افغانستان د حکومت له واک وتلو سیمو ته وتښتېده. هلته یې اډې جوړې کړې او له هغو په نوو ځایونو نه ترهګر بریدونه پیل کړل. د پاکستان د پوځ وایند وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د ترهګرو د پولې په غاړه نږدې دوه سوه د ډزو او د چاپو وهلو بریدونه شوي دي. خو زیاتوي چې پوز د اسغن تار په غزولو کې پخې اراده لري او داسې بریدونه به مخه نه ونیسي. افغانستان په ډیورن سرحدي کرخې چې په 1993 کال کې د برتانیې د واکمنۍ په مهال استل شوې وه خپله دعوه لري او کابل د پاکستان د سرحدي امنیت د پلان مخالفت هم کوي. خو اسلام آباد د افغانستان اعتراض په کلکه ردوي او وایي چې په 1997 کې کله چې پاکستان له برتانیې ازادي واغسته دغه نړیواله پوله ورته په میراث کې پاتې شوه. د پاکستان د پوز وایند وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعین شوی حدود یقینا په نړیواله کچ پیژندل شوی سرحد دی. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد رادمنش دیو ریډیو ته وویل د ډیورنډ په کرخې اسغن تار لګول د قبایلو جدا کول دي او زیاته کړه چې موږ تل په نړیواله کچ او په خپله پاکستان ته ویلي چې په ټولې نړۍ کې انسانان د رونو په شان ژوند کوي. د قبایلو جدا کول او په داسې ډرامایي ډول د داسې تارونو او کانالونو ایستل هیڅ ګټه به نه وکړي، مګر دا چې پاکستان په عملي توګه دی د ترهګرۍ پر خلاف مبارزې کې خپلې ټولنې او ټولې سیمې سره همکاري وکړي. جنرال رادمنش د پولې په اوږدو کې د بریدونو په حق له د پاکستان داوې ډرامایي لوبې وبللې. دا چې د افغانستان له نظره د اسغن تار له غزولو پرته به څنګه د ترهګرو مخه ونیول شي، رادمنش وویل خ او غوره لاره دا ده چې په پاکستان کې دننه د ترهګرو ځالې له منځه ولاړې شي او هلته چې د طالبانو کومې شوراګانې دي هغه دې هم وتړل شي او په پاکستان کې دې هغه مدرسې وتړل شي چې د افغانستان د جګړې لپاره طالبان روزوي. افغان او امریکایي چارواکي دعوی کوي چې افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې دننه پناه ځایونه لري او له هغو ځایونو په افغانستان کې دننه بریدونه ترسره کوي. اسلام آباد دا تورونه نه مني او په دې باور دی چې د سرحد انتظامی پلان به بالاخره په دې کې مرسته وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اندېښنې له منځه لاړې شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد لانجه تیر اونۍ د امریکې د کانګرس په یوې غونډې کې هم یاده شوه. د کانګرس غړي براډ شرمن د سیمې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړې سفارتکارې الیس ویلز نه وپوښتل چې آیا امریکا د ډیورنډ کرخې ته د یو نړیوال سرحد په سترګه ګوري او که نه. میرمن ویلز ځواب ورکړو چې ډیورنډ کرخه د یوې نړیوالې پولې په حیث ده، موږ ورته هم په دې سترګه ګورو، خو میرمن ویلز دا هم ویل چې واشنگتن د دې کرښې په حقلا د افغانستان حساسیتونه هم په پام کې وساتي. ایلس ویل زیاته کړه، خو موږ په دې باور یو چې د سرحد انتظام به هغه وخت مضبوط شي چې دواړه هیوادونه په شریکه د یو بل سره همکاري وکړي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
گرانردونکو دا وایس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارنے خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري او وس وخت شوی سیمیز او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې د زمګ همکار مختار خلیل.
د امریکای په مشهور میگزین کاونټر پنچ کې د افغانستان د جنگ په باب له د نامتو لیکوال د ایڈورډ هانټ چاپ شوی یو معلوماتي مضمون کې لیکلې شوې دي چې د امریکای د تاریخ د ټولو نه اوږد او ولس کلنی افغان جنگ کې تیر کال د شلو زرو نه زیات افغانان وجلې شوې دي، کم چې یو نوې مثال دی. د مضمون په شروع کې لیکلې شوې دي چې په وجلې شوو کې لس زره افغان عسکر، لس زره طالبان او تقریبا درې نیم زره بیګنا افغانان شامل دي. د افغانستان په باب له ملګرو ملتونو د لوی سکتر خصوصي استازي ټاډا میچی پاماموتو خپل یو بیان کې ویلي دي که جنگ کې اخته فریقینو ضروري اقدامات و نقل نو سخت کال د نورې زیاتې مرګ جوبلې اندېښنه ده. مضمون لیکي چې افغان جنگ کې بے مثل مرگ جوبلا د صدر ټرمپ لخوا د طالبانو خلاف د جنگ د توندولو نه پس رامخې ته شوې ده. صدر ټرمپ خپل انتخابي مهم کې د افغان جنگ مخالفت کړی وو، خو د صدر جوړېدو نه پسې امریکنو فوجونو ته د نور زیات جارحانه عملیاتو حکم ورکړی دی. د نوو احکاماتو تر مخې د امریکې په مشرۍ کې افغانستان کې جنگیدونکو اتحادي فوجونو جنگ لا خزور ورکړی دی او تیر کال د طالبانو په مورچو درې چند زیاتی هوائی حملی کړی دی. د امریکی د دفاع وزیر جیمز میتیس وایي چې د اتحادی فوزونو د سختو حملو په جواب کې و طالبان هم خپلو عملیاتو کې شدت یقینا جراولی. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادی دفتر په یو بیان کې ویلي شوې دي چې د جنگ تودېدو نه زیات نقصان افغان اولس ته رسیږي. مضمون لیکي چې افغان حکومتي چارواکي د افغان فوزیانو په مرګ جوبله خاموش دي، ځکه چې دوی سره ویره ده چې که د دې مرګ جوبلې خلکو ته علم وشو نو په دې به د خلکو حوصلې کمزوري کیږي او خلک به افغان فوج کې برتی کېدو نه ډډه کوي. خو افغان جنگ کې د بې مثل مرګ جوبلې باوجود ټرمپ حکومت په خپل جنگي حکمت عمله ټینګ دی. کاونټر پنچ میگزین خپل مضمون کې زیاتی چې د امریکني فوج بنیادی مقصد د افغانستان د آبادۍ 80% برخه د حکومت د واک اختیار لاندې راوستل دي، ځکه چې هم په دې صورت کې کابل کې قائم افغان حکومت ژوندی پاتې کېدی شي. خو مضمون نگار لیکي چې د صدر ټرمپ د حکومت دا منصوبه د ناکامۍ په لور روانه ده، ځکه چې نه یوازې بې شمېره افغانان وجلې کیږي بلکې ډېر خلک د افغان حکومت د اولقینه په وتو دي. د افغانستان د سر دوباره ودانۍ دپاره د امریکي خصوصي انسپکټر جنرل کانګرس ته خپل تازه رپورټ کې لیکلي دي چې په کال 2014 کې د افغان حکومت په خپل آبادۍ وس اختیار یو کم او 10% وو، خو په کال 2013 کې دا اختیار 15% ته راغورځېدلې دی. نامتو لیکوال ایڈورډ هانټ کاونټر پنچ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د امریکې د مخبری ادارو تیر کال په جمع پیشګویي کړې ده چې امریکا به ناکامو سره مخ کیږي. د مخبری د قومي ادارې ډایرکټر ډینیل کوټس د سینټ د وسلبند فوزونو کمیټې ته ویلي دي چې د امریکې او د اتحادیانو د فوزي کومکونو باوجود به کال 2013 کې سیاسي او امنیتي حالات خرابیږي. د دفاع په خوانی وزیر چک هیګل په افغان جنگ خپل یو تفسیر کې ویلي دي چې جنگ ډیر لاندې سطح ته راپریوته دی. د افغانستان د جنگ په اړه د ټولو نه بهترین لار د افغانستان د سولې او د امن تحریک دی، کم چې د سمدستي ډزبندۍ او د خبرو اترو غوښتنه کوي. په دې لړ کې د وړوکي اختر په موقع د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یوې عارضي ډزبندۍ کېدل یوه ډیره روښانه علامه ده. افغان حکومت خو دا ډزبندي جاری ساتل غواړي، خو طالبانی ورسره نه مني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا نم ساتا سارا نے خبری خبر منا دا وقت دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیک بنی غدم عمل ری دا ترکی میڈیا ویلی دی چی دا سرکاری نتیجو ترمخا دا ترکی صدر رجب طیب اردوان دا حواد صدر سرکاری صدارتی ٹاکنی چی دی کے گٹا ترلا سکڑ دا او یو زل بیا دا ترکی صدر منتخب شوی پدیڑا باندی یو رپورٹ اشفاق مومن نورو.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوان په صدارتی ټاکنو کې د خپل ګټې اعلان په استنبول کې کړی دی. په پارلیماني ټاکنو کې هم د صدر اردوان انصاف او پرمختیا ګوند یا عدالت ویکل کین مپاټۍ د خپل ائتلافي ګوند قومي تحریک ترڅنګ د نورو سیاله ډلو نه وړاندې دی. دا خبره نړیوال مطبوعاتو را نقل کړي چې وایي تر دې وخته 95% رای د شمیرنې عمل سرته رسیدلې ده. دا به لومړی ځل وي چې د ترکیې صدر بعد بل غزول شوی واک اختیار لاس کې واخلي. د صدر واک د زیاتولو قانون په کال 2018 اپریل میاشت کې جوړ شوی وو. صدر رجب طیب اردوان په استنبول کې د خپل کور مخې ته وینا کې وویل چې غیر رسمي نتیجې ښکار شوې دي چې د کومې تر مخه په ما باندې خپل اولس باور کړي چې د صدر په حیث خپل ذمہواری او اهداف پوره کړم. صدر اردوان دا هم وویل چې د انصاف او پرمختیا ګوند په مشرۍ کې ائتلاف پارلیماني ټاکنې هم په اکثریت سره ګټلې دي. د غیر رسمي نتیجو تر مخه صدر طیب اردوان په صدراتي ټاکنو کې نږدې 53% رای ګټلې دي. په د پسې روشن فکر ریپبلیکن اولسي ګوند غړی محرم انج 1.5% رای اخیستې دي. دا خبره د انادولو ترکیې سرکاري خبري ادارې کړې ده. دوی وایي چې لا هم 15% رای د شمیرلو عمل پاتې دی. بلخوا په انقره او استنبول کې د انصاف او پرمختیا ګوند مرکزي دفترونو مخې ته د خوشحالۍ او نمانځلو دستوري شروع شوې دي. په ټاکنو کې غم پرسته ګوند خې ډلې غړي میرال اکسیز 5% او د کورت پلوه جمهوري ګوند غړي صلاح الدین دمرتاس 8% رای اخیستې دي. د انادولو خبری اداره وایي چې 80% خلکو د رای اچولو په عمل کې برخه واخیسته. د نړۍ یو شمیر مشرانو کې د آذربایجان صدر الهام علیوف او د قطر امیر تمیم بن حماد اسانی د ترکیې صدر رجب طیب اردوان ته په ټاکنو کې ګټلو باندې مبارکۍ پیغامونه استولې دي. بلخوا مخالفه سیاسي ډلو او یو شمیر اروپایي میډیا په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګولي او وایي چې ټاکنې بې طرفه نه دي ترسره شوي. بلخوا صدر رجب طیب اردوان د ټاکنو نه وړاندې په خپله وینا کې د شفافه ټاکنو کولو ژمنې د خپل اولس سره څرګند کړې وې.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدر منو اوریدن کو وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نئی خبری خبرونه دا وخت واشنگتن ڈی سی سٹوڈیو نه دوام لري. پاکستان کې پارلیمانی انتخابات د جولای په 15مه نیټه کیږي. سیاسی ګوندونو ډیر په هلې ځلې شروع کړې دي. خلق چې په دغه انتخاباتو کې ووټ باور کوي نو په کم بنیاد ور کوي. دغه او یوشمنوري پښتنې په پیښور کې د ډیوا خبريال مدثر شاه خلکو نه کړي. دا تاسو ته وړاندې کوم.
تقریبا ټولو سیاسي ګوندونو دغه چوکو لپاره خپل کاندیدان نامزد کړي دي او د آئنده 50 کال لپاره حکومت کې راډل خپل پروګرام یا منشور اعلان کړي دي. ولس سره د رابطې لپاره جلسې جلوسونه روان دي. خو ډیوه چې په دې اړه د پیښور صدر بازار کې عام خلکو نه پوښتنه وکړه چې دوی به د رای ورکولو په وخت آیا صحت، تعلیم، سړکونه، صوبایي حقوق، روزګار، امنیت یا کومه بله موضوع نظر کې ساتي، نو خلکو مختلف جوابونه ورکړل. او سر کې د پیښور اوسیدونکو ته یې صدا سی وای
زبا وټ ک پول کوم زک وټ ک چاته اچوم نو زما با لومبه پرټی داري چې آیا په تیرو حکومتونو کې چا په دې سيزونو باندې کار کړی دی؟ امن حواله سره چا کار کړی دی؟ د صحت ایجوکیشن حواله سره چا کار کړی دی؟ نو زبا هغه کس ته وټ اچوم چې هغه چې کم دی د صحت او د ایجوکیشن حواله سره کار کړی دی. نو که زمونږ په خلکو کې دا شعور به دایره رااله چې دی وټ اوټ اچول وخت کې دا وګوري چې د وطن او د دې ملک د دې وګړو لپاره چا د صحت، د تعلیم او د روزګار لپاره چا کار کړی دی. نو زه یم چې ډېر ښه خلک به بیا مخې ته راشي.
زما نوم د عبدالله زیم د باړې غدای چې مونږ اوسی وو خاص تیرا کې خو یو د باړې تیرا کې تیرام وطن دی. هغه کې نه سکولونه شته دی، نه داسې غټ هسپتال شته دی، او ټول غرونه علاقه نه ورته اوبه شته دی. بس دې ته دا مونږ هغه ده چې هسپتالونه لږ جوړ کړي او اوبه پوزیشن راولي او هسپتال لګوي.
جی زه خپله باندې د خیبر ایجنسی اوسیدین کوم چونکہ کار روزگار خود دلتا پخار کے کہو مانم آفتاب شینواری دے زو بٹول نڑمبئی دا ہوا ہے مچے ہر قوم کی شعور پیدا کی گی نو آغا کے بدا ہوا ہے چې تعلیم په لحاظ باندې پیدا کی گی او تعلیم په وجہ باندې خلکو کې یو مطلب دے چې یو شعور پیدا کی گی دینا مخ کی کومو حکومتونو په تعلیم باندې ډیره ترجیح ورکړی وی هغه یونیورسيټي کالجونه وغیرہ جوړ کړی وی سکولونه جوړ کړی وی نو موږ ان شاء الله ول عزیز کوشش دا وی چې چا تعلیم باندې ډیره ترجیح ورکړی نو ان شاء الله موږ به اوټ او ته پول کوو.
هر څوک زیاتره خلک سیمه کې امن غواړي. د تعلیم او صحت څنګه کې د واضحه بدون خواهش لري. د روزګار د ضمانت غوښتنه کوي. د واکدارانو د ټګۍ تورۍ او بډو رشوتونو تر پوزې راغلي دي او هر سیاسي ګوند دغه نقطې خپل منشور کې ځای کړی دی. خدا فیصله به اوس اولس کوي چې د دغه ستونزو د هواري لپاره کم ګوند ځمکني حقایقو مطابق حل وړاندې کړی دی او کم هسې هوا کې لګیا دي او صرف شنه باغونه خلکو ته ښایي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ڈیوا پیښور.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده.
اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا اخبارونه هم دې کې پای ته رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی رخته موږ سره ټیم کې مرستې کولې. پروڈیوسر و شیف زادہ او انجینئر و میگنس دوی ته ډېر مننه وایو. او هم دې سره زه مهوش جلیل سره د خپل ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
The Voice of America دی وخت پرونه ده.